سالی محمد سالی که چه ها در این برنامه در پیش رو دارن.
دیر من است سخه جوید نیمی او ده آزادی رادیو اوریدون کتا از ما لخوا سلام. د دې اوسه تخ پرونی په راپورونه کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرابه 28 د نومبر میاشتې 19. اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم د پاکستان په وړاندې نن پیلوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مهم همکاران به دته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. د حکومت اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم د غونډې تر څنګ په یوه بحث کې وویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی.
When it comes to Afghanistan,
کله چې د افغانستان مسله یادېږي، د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر اساس ډېر وضاحت او څرګنده لیوالتیا لیدل کېږي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ته چې له تقریبا 1.5 کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورورسېدل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوند قلو اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دارو درملو او نورو ضروري موادو بار و مرجی ته ورسېدل. د 215 میوند قلو اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په مرجی کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه وسوي. هلمند د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د جوجن په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سیو کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي، د شبرغان اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سیوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سیوي دلته راغلي خو دولت لا هیڅ مرسته نه ده ورسره کړې. د جوجن د ولی ویان محمد رضا غفری ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد پر بې کوره سیوي خلکو ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د جوزجان له څو ولسوالیو څخه په وروستیو کې د ناامنیو له کبله ګڼ کسان بې ځای سوي دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن یک شنبه په پیلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته یې لاره جوړه کړه. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې غړي صدیقه مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبرۍ ته د 3 ښځو کامیابي بې ساري پرمختګ ګڼي. د میدان وردګ د ولایتي شورا په انتخاباتو کې حلیمه عسکري رئیسه، نفیسه سیلی مرستیاله او حاجره میرزایی د شورا منشي ټاکل سوي دي. میرمن مبارز پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا پرمختګ په میدان وردګ کې د ښځو د حقونو له پرمختګ سره مرسته کوي. د ولایتي شورا رهبری ته د 3 ښځو کامیابی په افغانستان کې ساری نه لري. موږ د دې شکر ستاینه کوو. په میدان وردګ کې د تعلیمي امکاناتو محدودیت، د روغتیایي کلینیکونو او مسلکي ډاکټرانو او نرسانو کموالی د خلکو بیا په ځانګړي ډول د ښځو اساسي ستونزې ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به دته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دغه پلان پر اوکراین د پرمختللو دفاعي وسلو د خرڅلاو او مالی مرستې په اړه دی. څو په مرسته یې اوکراین وکولی سي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دغه پلان له مخې به اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلو تر څنګ نورې وسلې هم برابرې سي. د ملي امنیت د شورا یو ویان وړم ورځ دغه ټلویزیون ته ویلي وه دغه اداره اوس مهال دا اعلان نه کوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کوي چې روسیه ملاتړ کوي. په دې جګړه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر 300,000 ډیر کسان وژل شوي. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500,000 روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالر ارزښت لري. د پروسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. ناتالیا ولاسوا 63 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یکشنبه له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په اصل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو کوڅو ته راوتلي وه او د موګابي باید له زیمبابوې ووځي شعارونه یې لېږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ شو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. ACDC پر خپله ویبپاڼه پرون د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. وی ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوې ستوري په خوب کې په ډېره کراري سره سا ورکړې ده. اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حق دار دی او افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. په مرجع کې معاصر سوی سرتیرو ته لشپږ میاشتنی ځنډ وروسته اکمالات وسول. د سرپل د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې بهرني جنګیالي وسلول طالبان روزي. د دفاع وزارت وایي د پوخ عمره افسرانو د تقاعد طرحه د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت کوم اغېز نه کوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د زیمبابوې وضعیت کتنه کوي چې نن یې ولسمشر له واک څخه پر لرې کېدو د پوځ له مشر سره خبرې کوي. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې واوري. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی عبدالله د سرګندونې پرون په کاناډا کې یو کانفرنس ته کړي. جزئیات له فرشته جلال زیناوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایي په افغانستان کې د جمهوری ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالی امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قرباني ورکړې او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ غربانی موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو. نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي ځکه د خپلو حقونو لپاره د خلکو ډیره قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان ستان کې په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لامل دا سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندېښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتوب پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل
ریسنتلی دیر هاف بین سم
په وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبرۍ په اړه ځینې اندېښنې وې. کمیسون خپله پرېکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او ښه بدیل به مرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون ملاتړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي څو د خپلواک کمیسون ښه فعالیت وکړي. په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او حکومت یې هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې معاصره سو سرتیرو ته له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته اکمالات وسول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له افغان ځواکونو سره مرجی ته تللی وایي چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي.
د مارجی په لور چیرې چې سلګونه سرتیري د یو نیم کال راهیسې محاصره دي. د ملي امنیت او امنظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیري او اموي ټانګونه له توکو بار دي او هغه سرتیرو ته ژمني مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. د امنظم د 15 لیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږده کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجع ته ځم. ژر مازدیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکو کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولي دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور سوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور سوي وي. صبر. د مارجی مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه ته چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کل اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
مطابق امر 08 قمندانۍ کل اردو عملیات
دی وایي د 215 میوان کل اردو د 08 امر په اساس مو د مارجی او نادلی د دولارې څخه د مارجی په لور عملیات پیل کړل. وارو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیر ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شده، یک نفر دشمن زخمی است.
دول تر دې دمه یو څلویښت ماینونه کاش او خونځا کړي دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته دا وښتو تلپات واړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مسولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مارجی کې ټولو سرتیرو ته ژمني توکي ورسوي. محمد الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي څخه خلک پوزې ترغلي او بهرني جنګیالي د دې خبره چې په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دا مسأله تاییدوي. نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي دی ولایت کې د نامنۍ لا زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمه ییزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمه ییزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د ماین جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان له قوي مالی او نظامي ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهستانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي.
سلام نو پیدا مګر مندې مونږ چې یو راځو مې ځنه چې په پاکستان دا د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیولا امانی ازیر راډیو ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستان در اختیار از اینها قرار گرفتند. اکثرا با اونا
در سرپل والی ویاند وایی چه وسلوال طالبان اکثران پس حیات کوهستاناتو سوزمقاله او مرکز تا پر نبیسی موکه تحرک لری. حقا او ویل تورستان اکثران پا کوهستاناتو ولسوالی که موجود دی او حل تا دی روزن مرکزون هم لری. پا دی ورستوی که دی سایات ولسوالی پا گنش مرسی موکه دوی فعالیت لری او پا سوزمقاله که هم تخریبی فعالیتون در سرکه. حال کې د چې ویل کې په اکثرو شمالي ولایتونو کې نام نیده سرپل لا کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبری کیږي او دا ولسوالۍ لا کابو دوه کلون را په دی خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیب صاحب، اسدی رادیو، مزار شریف.
دفاع وزارت وایي د ډېر عمره افسرانو د تقاعد طرحه به په دوو کلونو کې بشپړه سي. خو دا کار د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت او امنیتي وضعیت کوم اغېز نه کوي. د ولس جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ځینې غړي هم د دې طرحې د تطبیق هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي شاوخوا 15,000 هغه ځوان افسران چې په هیواد کې دننه او له هیواده بهر یې لوړې زده کړې کړي د تقاعد کېدونکو افسرانو ځای به ډک کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دفاع وزارت کې د ډېر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دغه وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف عملي کیږي. ښاغلی وزیر وایي یاد طرحه به تر دوو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي او دا کار به د هیواد د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او وضعیت هیڅ ول منفی اغیز ونه کړی.
کسانی کی در احتیاط اس وسنش بالا
دی وی هر کسان چې په احتیاط کې دی او عمرونه لوړ دی په لومړی پړاو کې هغه چې عمرونه ډیر او تقاعد ته برابر دی په دوهم پړاو کې او په دریم پړاو کې بیا دغه بهیر په بشپړ ډول عملی کیږي. په دفاع وزارت کې تشکیلاتي تراکم رامنځته شوی دا په داس حال کې چې شاوخوا 15,000 د لوړو زده کړو درلودونکو افسران به دندو ګرځي. د تراکم د لمنځولو لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی.
تراکم تشکیلاتي از بین بر
ښاغلی وزیر وایي د دغې مرحلې لومړی پړاو د روان کال د جدي په میاشت کې پیل او د راتلونکي کال د اسد په میاشت کې بشپړیږي. دی وایي دویم پړاو یې هم د اسد د میاشتې له 10 نیټې پیل او بیا د 1399 لمریز کال د جدي په 10مه پای ته رسیږي. د نوموړي په خبره د 1399 لمریز کال د اسد تر میاشتې به دا پروسه بشپړه او وروستۍ شي. ښاغلی وزیر وایي 30% به تجربه افسران د اړتیاو له مخې په احتیاطي شکل ساتل کیږي. د دغې طرحې د تطبیق خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د افسرانو په ذاتي قانون کې بدلون راوستی او له مخې هغه افسران تقاعد ته سوق کیږي چې عمرونه یې له 55 کلونو لوړ وي. خو د افسرانو د پخواني ذاتي قانون له مخې چې 8 کاله وړاندې توشي شوی د افسرانو د تقاعد عمر 15 کاله ټاکل شوی و. د نوې طرحې له مخې بیا د ډګروالانو د تقاعد عمر 45 کاله، د تورن جنرالانو 50 کاله، د ډګر جنرالانو 60 کاله او د ستر جنرالانو لپاره د تقاعد عمر 20 کاله ټاکل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون منشي فتح الله قیصری د امنیت د ټینګښت او په ملي اردو کې د وړتیاو د لوړولو لپاره د یادې طرحې په تطبیق ټینګار کوي. دی وایي دا کار منفي نه بلکې مثبت اغېز لري. دا طرحه انشاءالله د افغانستان د وضعیت لپاره اغېزمنه ده. څرنګه چې دا بهیر په څو پړاوونو کې پلي کیږي نو ځکه منفي اغېز نه لري. نوي جنرالان چې له نویو تجربو او لوړو زده کړو سره مقرریږي کېدای شي ګټور تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا طرحه د افسرانو د ذاتي قانون خلاف بولي وایي په اوسنیو شرایطو کې به یې تطبیق پر روان وضعیت ناوړه اغېز وکړي. له ډلې هایګل سلیمان خیل وایي تر کومه چې ملي اردو په خپلو پښو ونه درېږي او دا طرحه د ولسي جرګې لخوا د تایید وړ ونه ګرځي تطبیق به یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیان ورسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نورم او ستاندرد اداره وی چې تر اوسه د 500 هغو شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه شوی چې بی کیفیت نفتی مواد واردول وصل وسل نور حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتی او لومړنیو موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او ستاندرد ادارې او نفتی موادو د تصدۍ مسؤلین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللې وو. د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې رئیس نقیب الله فائق وایي لسګونو هغو شرکتونو چې غوښتلي بې کیفیت مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه یې لغوه شوي دي.
شرکت
لغو جواز شده. دوی دا 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 1500 شرکتونو هم جمع شوی چې موګي وزارت ته لیګلی ځکه موګي د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري. هیڅ امکان نه لري چې دوی د داسل لا دریم چینل نه نفتی مواد هیواد ته راوړت کړي. نوموړي د بلګې په توګه د سو هغو شرکتونو نمونه یاد کړل چې له بېلابېلو بندرونو یې بې کیفیته نفتي مواد هیواد ته راواردول او اوس یې جوازونه لغوه شوي دي. ښاغلی فائق وایي افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمیټډ، حاجی ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هیواد ته یې بې کیفیته نفتي مواد راواردول. نوموړی دغه شانوایی د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتی موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتی موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نور نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتی موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتی موادو د او د لوړوالي پاړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللي. په دغه ناسته کې کاسه هم د نفتی موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتی موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتی موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکي زیرمې له 500 ټنو نه 8000 ټنو ته پراخي کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتی موادو د تصدۍ په 10 غرفو او مغازو کې 1 کیلو ګاز په 350 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. خغل تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سکل کول شي په بازارونو کې د نفتی موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسی جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافیایي کړي بې کیفیته مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتی موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتی موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلی کالر خبرونې لیکنې ته کتنه کوو. د امریکایي آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خبرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11مې غونډې کومه حمله پلان نسی. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خبرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې. آیا افغان پوځیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات شوي دي؟
د لیکنې په پیل کې راغلی د امریکا دفاع وزارت هغه اداوي څېړلی چې امریکایي پوځیانو د افغان قواو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور شوی خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کال وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات شوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. دیلی بیست خبرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه و ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګار راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 اداوي تثبیت شوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کال پورې معلومات ورکړي و. په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو وار بیا د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پوځ مشر له موګابي سره وګوري او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمېنې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته اعلان وکړ چې لاړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرټ موګابي شاوخوا ته ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي وو او د پوځ د پریکړې ملاتړ یې وکړ. په پلازمېنه هراري کې لاریون کوونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لېږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ له لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقیف شوي دي. رابرټ موګابي 93 کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرټ موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرټ موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
ستاسې پیغام ستاسې غږ.
السلام علیکم، زه درمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې مایی ویم. موږ ته د مایدینو تنخواه نه راکول کېږي. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د پروسکنۍ تنخواه هم ګرځولې او تنخواه نه راکړي، خپله تنخواه دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټول کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخواه ته دې توجه وکړي. روس کالون موږ څنګه ګرځول شوی او سس کالون ګرځول شوی دا
موږ ته ځان مو د ولاند او سوالي نه اړیکه نیولې د وګړو ته موږ څنګه ګرام څه ډیر په ځای ودار په دار راکړي د شپې د 9 بجو سره 2 بجو موږ د باندې راوته یو کوي مری سپیس مو نو مو سکل یا بل وسایل را طرای تکلیف را یا وسایل را څنګه مو سنری دی د پیمو ځوان دی چې خدای په لحاظ دا موږ د اواز او نور چارواکو په ورته دی دا خو دا راکول د څنګه موږ دی په تکلیف په کښه د ورځې نو د ورځې نو د شپې په تکلیف نه راکول ورو ورو کله کم پر کم تکلیف نو سلام رحمت الله علیه وسلم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
اته نیم بجې سوې دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکاري په تعهد زیات تمرکز کیږي د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي پرون ضروري مواد ورسېدل د جوجان په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبورغان او اندخوی لاره به بنده کړي دغه کسان د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن په پای لوبه کې د پاکستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کې روانې دي د ولسی جرګې غړي صدیق مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبری ته د دریو ښځو کامیابی بې ساری پرمختګ ګڼي د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به دته د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي چې اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رانیولو په اړه دی پروسیا کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټیکټ ګټلی چې د 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت دی او په زیمبابوې کې د هافکیم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي تاسو ازادي راډیو ته غواړئ از 2019 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سیتان د څنګه او حقیقت څه دی خو ترګه مخکې ځینې نور مسایل اتسیړو افغان ولسمشر وی د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکو لپاره سترګواښ دی شغل غنی چې پرونې په څلورم ملي شاري کانفرنس کې خبرې کولې ویل چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي حدیث پر دې سو نور تفصیل
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره د دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سرګواښ بولي محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په څلورم ملي خاري کانفرنس کې خبرې کولې له ملي سوداګر وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا وه چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي د ښاغلي غنی په وینا اوسمهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهره راوارېدېږي د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غوښت د تجارت بیلانس دی د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت ساختماني او نور توکي واردوي چې هیڅ ضرور نه دي د چرګي خراب شوی هګي چې لومره شپې ته ورځي تیریږي تاسو یې واردوي لا هم په افغانستان کې د صادراتو وارداتو د بیلانس ترمن زړول نه دی موجود کته هم د 1400 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی خو د تیر کال هغه بیخي چې افغانستان ته اتیا سلنه واردات او 2 سلنه صادرات لري د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالۍ وچه او تازه میوه قیمتي ډبرې او زعفران دي خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی د دغه کارپوهانو لړل عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی یوازې موقتی کارونه وکړه چې نتیجه یې همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی یوازې مصرف کوو تولید نه لرو دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي نو فکر کوم کدا چیرته اوس نه تدابیر نه نیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي یعنی د موږ د وسو توان نه به هر خبره وي موږ به مدیریت نه کړی شو
د خغلی جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پرامینسته کېدو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هلی ډیر وي خو د وخت په تیرېدو سره نه یوازې دا چې دغه هلی پوره نشوي بلکې په یاده برخه کې د پخوانی حکومت پالیسي هم په سمه توګه عملی نشوي
تاند څنګه او حقیقت څه دی 2019 پروګرامونه د خبرونې پاتې برخه جوړوي
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندی تانگی درنو وريدونکو سلام دا دیونی په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي، آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینی برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بل هیبت انتخاب کړی و، دې کې چای نشته، په کې وظیفه پیدا کوی نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود د دې چې زه خپله یو محصله یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
ډېر ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډېری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینیري او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نه شي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمې وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانشي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دې نه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ما ته ټول فامیل ویل ته دا پوهنځی مه انتخابه، وه ته یو بل شی انتخاب کړه، پوهنځی هنرها چای دی چې ته وایې یو بل شی بد انتخاب کړی و، دې کې چای نشته، په کې وظیفه پیدا کوی نشي. اوس پورې چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و چې دغه آینده لږ خطر واده دینا. خو بیا زما ته دونه د خلکو خبرې مهم نه دي، خپل ځان مې خپل احساس مې ذات مهم دی.
خو مینه وایي د نورو پوهنځیو د محصلانو په څیر د هنرونو پوهنځي زده کوونکي هم کولای شي کار وکړي او له دې لارې د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
کولی شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلک شته چې علاقمند دي او هنر تشویقوي، هنرمند تشویقوي، همو خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکوي. کولی شي بې دغه نه شخصي کارونه وکړي، بیا یو نمایشګاه کې دي، نمایشګاه کې خپل اثر خرڅ کړي.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم داردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپله برخه کې کار کوي.
باور نه لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینري یا طب ولولې پیسې لري نه، خیر که خپله انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولای شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پوهنځي کې درس وایم، ولې خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود د دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوی نه یم، ولې باوجود د دې چې خپله ډیر کوشش کوم او ډیر جستجو لرم په خاطر کولای شم چې یعنی خپل هغه څه مصارف می چدی هغه خپل یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډیر زړه نه کوي.
شما جهان خارج هم وینئ،
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ لا یو گرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نو می لایې کمپنۍ سره سبته او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی مونالید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي او دا ډیره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي ترڅنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری،
د هنري مرکزونو تقویت چې موږ باید وکړو. لا دې طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنري او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی چې هنرمندان لا سراوړنی ولري او توجه یې هنري او فرهنګي مسایلو ته وي. دوی کولای شي د هغو هنرونو لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایي کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروز کوین انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان چلور لسیزه کیږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډیره غټه تاثیر لري پر ټولو ارسو د ژوند کې. اولین تاثیر هم دغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقه چې د هنر سره باید ولري هغه ورنه لیرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې من سره غلي ځوانان د هنر نه لیرې شوي. یو خطات کېدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کی، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي. خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کیږي په هغه یو ساعت باندې نه کیږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ترازی داخپل یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستی ته مخ کوي. تر اوسه مونږه ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډیر لرو چې باید انجام ورکو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاستراوړنو په اړه کراته وای چې هغه د هنر په برخه کې کار کوي، په ځنګړې توګه هغه ځوانان چې لته سره دلته په فیروسکو کې دي، دا لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي.
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دوو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په ټول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریات کې یو شی چې ډیره ارزشمند داده چې د امریکا خلک لیکلي و چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیاز مونږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کېدای شي یو ډیره وړوکی شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډیره غټه لاسراوړنه ده. په د بل خوا د لاسراوړنو داز ویلی شم چې 80% از مونږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب وایي یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي پلار ته ورکړي. دغه ډیره غټه لاسراوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانان په دغه سی او مرحله کې چې حالات ډیر مناسب نه دي یا هنر ته ډیر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر زده وي.
هنر یو پدیده شد انسان ته په دی عقب اول دورزه چې انسان پیدا شوی هنر ور سره شته. کې کور جوړول هنر رو، کې ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر رو، ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکې لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیغام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټوله دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې هم داسي، فرانسه کې هم داسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډیر سخت ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کیږي.
هنر هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپله دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن په اطرافو کې هېڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړو زده کړو وزارت د دې پنځای ته عامه پوهاوی وکړي چې شاګردان راشي، تشویق کړي او دا پنځای انتخاب کړي، او بیا شاګردان د زړه د خلاص ووایي که دوی د زړه د خلاص د زړه له تاله دا پنځای ووایي، بیا دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کېدای شي.
نومې خالد شاه نایل ده. هنر بازار په دې ګرمیږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه کې دا خبره عامه کړو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیره دا هنر چې دا بد شنه ده، دا باید خلک زده کړي. قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، دا د ژوند ضرورتونه دي، او خلک پوه کړو چې خلک پوه شل نو خپل هغه هنر چې دی خپل ارزښت بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اوله داس دوت شو د هنرمندان خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه رسامي او خطاطي څنګه کې د خلکو ته مفت ورکول، بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شان ته ضرورت لري، هغه برابرۍ وي غوڼه مصرف کوي، هغه کوي هیڅ کوم رسنۍ او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضرېږي سي یو هنرمند اثر واخلي. که چیر دی هنرمند هغه اثر واخل سي، هغه دی ملي سوداګر طرف نه وی، هم د دولت طرف نه وی، هغه ورته وپلور شي او یغه ته اوس پیسې ورکول شي، په هغه څنګه کې هغه به مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په څنګه کارو کې، او دا د هنرمند لپاره کې دا د هنر دی وجه لپاره هم خني.
خو ګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاک الله سپارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون ادا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همداراز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همداراز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د او د ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ د ونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرستیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده، او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که دا راته ووایي چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل د دغه مسایلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغه شمېر نهایت ډیر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ما ته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډېر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې موږ د رئیس دارالانشا او د رئیس پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي، هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالرو نه زیات دي چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون دی ولسی جرګې ټول دغه اسناد وخت مطابق رسمی مکتوبی استول دي لوی سرنوالی ته چې دوی د قضیه بررسی کی. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم دا و چې په طول دی دو نیمه میاشتو که هیڅ نوی اجراءات په دې مورد کې و نشول، هر ورځ پا پولیسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسي جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسي جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد دی رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده. دویم، زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نم دی ښاغلی نصرت سره، ولې دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسي جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسي جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو. بالاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیق سند په سند وڅېړل شوه. بالاخره اختلاس معلوم شولو، هغه اختلاس باوجود د دې چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولې هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان نه په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي. په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد شوله د دې کمیسیون د لورې، ولې ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټینګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسي جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې، ولې متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه، خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه یې راوستلی دي د ولسي جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضی میرمنو چې هلته د جنسي تیری اذیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا، چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حس ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي، ولې متاسفانه دا فاسد خلک دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره مولۍ ته لیږلي دي.
ماوین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي، تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوې موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایئ؟
زه حاضر یم چې هر نوع محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګو یم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم. د باوجود دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سو استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوی دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تاک، یعنی د ولسي جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستل شوه، زما تاک ولې د منایست معاون اول د ولسي جرګې چې خپله تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنترول د مونږ په غاړه دي، تفتیش د مونږ په غاړه دي، ولې زه مجبورېږم چې تلویزیون ته لاړ سم؟ دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې ښځینه اذیت کېدلې، د دوی آوازونه د دوی رایز د دوی ټول شاند ما سره ثبت دي وختنه می داده د رئیس جمهور نه چې کچیر تر رختیا د فساد سره مبارزه کوي هغه خبرې چې د په انتخاباتو کې کولې هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته د انتخاباتو په وخت کې شیندلې اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرمه لطف د وکي لوی سنوال ته د هدایت ورکي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي او علاوه د دې نه د محاکمه نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونه چې کوی سي په دې مسله کې عقلن یو څه رول ولوبوي رادسی ولوسی جرګې ته یا د موږ اسناد وغواړي چې موږ یې ورکړو تر څو د فساد مخنیوی وشي.
مامین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کېږي، او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی دا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي، دې مسلې سره څومره موافق یاستئ؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي که ما سره کومک وکړي زه یې هرکلی کوم په هر موقف کې چی وي، او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي، دغه خلک باید افشا سي. او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنشي کړلی، او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګه په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور، خپله ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی، په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ، دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکال غواړي چې قضیه سیاسي کی، او غواړي چې د دغه اختلاس یا د دغه سوء استفاده چې ترسره شوی ده دغه خلک د دغه قضیه نه خلاص کی. ولی اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رایو په اکثریت باندې نه درغلی او یو دوه پیسې ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتګ په صورت کې چې رایې ونخیستلې په دې باندې دعا وسوه، په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټول هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولی سي، او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانی کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي دی په خاطر چې ادعاګانی سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي، یو بې بنسټه ادعاګانی. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې، او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسئ کنترول کوي زما دفتر، وی ګورئ دا مسلم حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولی څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې یا د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ، دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب، فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي دې د ولسي جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړی؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جعلي تصویر د ولسي جرګې نه ولسته وخیم، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسي جرګه کې دي هغه پټ کړم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسي جرګه باندې وکړي. دا کار زه نسم کوی، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکاره کم، دا فسادونه باید خکاره سی تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي، او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې په ولسي جرګه کې نارې وهي یا طرفداري د فساد نه کوي، هغه معلوم کسان دي. اغا معلوم کسان دی، اغا معلوم افراد و اشخاص دی، پا فساد که دویم گرد دی، دوی دوسیه بم دیر زر زر راوز پردم او دیر زر با ده مسئل کارک. ات دیرش مورد نوی پیدا سوی دی ده مسئله چه کرا اسناد و شواهد موجود دی چه بیا هم اختلاسون سوی دی، اغا هم ده نصرت ده خواست سوی دی رئیس دی درانشا او رئیس دی پارلمان پا خاطر دی دی کورونو دی 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 مصارف دی پارا سوی دی. تاس پیده چه حتی دی ولسی جرگه تانگون او زیرهی وسایل دی ولسی جرگه نوردنی سیوی دی او دی رئیس دی پارلمان کور پی ساتل که گی. بیا هم وایلشم چه لوی فساد دی پا ولسی جرگه که دی لوی فساد دی مخنیوی دی پار ازا زیرهیم چه تر آخرین لحظه پر قربانی ورکم او داغ مسائل افشاکم، ولی دی حکومت نمی گفتن داده چه پا سیاسی معاملو که دا مسائل نداخلوی دا اختلاس دی، دا اختلاس باید سرنوالی وچیدی او لوی سرنوال دی منگا دی افغانستان لوی سرنوال پا دی که ناکام پاتی دی او زد تاسف کام پا غرایی چی منگ دا تور کردی وی با وجود دی چی ما دای تقدیر کردی همو دو دری میستی مخ که ولی برتم دی او رسمی مکتوب پا اساس بنده دی دن تقدیر نامه برت واخستلا او دویمو پا فساد هم تورن کرل فساد مختلف فسادو نمی چوک چی دی خپل موقف نسو استفاده که اخپل وظیفه پا کوالی سر تنه رسوی ده هم فکر